السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځو د 2019 کال د اگست 10 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه جمهوریت غګونه او د سولې په لور حملرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه وو
د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت اوریدنه د اگست 18 وځنډه یونما په افغانستان کې په جګړه کې پر خکیلو ټولو خواو د اختر پر مهال د آرام اوسېدو غږ کړی او سناسه 2 میلیونه حاجیان نن د عرفات په غونډه کې عبادت ترسره کړ. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورني غورزنګ د دوه مشرانو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستانو د استازو د ضمانت اوریدنه نن بیا وځنډول شوه. د علي وزیر او محسن داول د ضمانت لپاره نن په بنو کې ترهګرۍ ضد په عدالت کې اوریدنه وه. د پښتون ژغورني غورزنګ مشران او وکیلان وایي په عدالت کې کاروایی د سیول جج په مشرۍ کې وشوه چې پکې مدافع او مخالف وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل او وروسته قاضي تر 18 اگست اوریدنه وځنډوله. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ جمال داوړ مشال لډیو ته ویل
نن دا ټرایل وشو خو درف دفعه اصلاح په شو وشو چې یاره د ای سی د چ په خپل روشي نو دای به د کیس ور وی بدای کړه کیس خارج وی او کوم شی پروسیکټ وی د میجو مکیف د میش کولای شي دا غږ چې د کیس ته د ځینه خارج کو ځکه چې په مختلفه بونه بونې د دې کړه د کیس چار پټې لټ کوي وړي چې پسنا سبو نصره د دې په جیل شه باندې وسوتل شي.
علي وزیر او محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د مه د شپږویشتمې لپیخې وروسته نیول شوی ول. پاکستان وایي چین د کشمیر په مسله د دوی د ملاتړ هوډ کړی. اسلام آباد چې تر دې وړاندې ویلي د کشمیر لانجه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کوي اوس تمه لري چې چین به ورسره هلته همغږي ښکاره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د څرګندونې پرون په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال وانګي سره تر لیدو وروسته په یو ویډیو پیغام کې وویل. د چین د بهرنیو چارو وزیر ورته په دې لاره کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر له خولې یو بیان کې لیکلي چې هیواد په کشمیر کې د وروستیو راپورته شو کړکیچونو په اړه سخت اندېښمن دي او دوی به د پاکستان د جایزو حقونو او ګټو په خوندیتوب کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. بل خوا هند پر پاکستان غږ کړی چې د دوی په کورنیو چارو کې له لاسوهنې دې ډډه وکړي. پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار په نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان باید د کشمیر د ځانګړي حیثیت ته ختمولو په اړه د هند د پریکړې حقیقت ومني. د خیبر پختونخوا د معلوماتي ټکنالوژي بورډ چرواکي وایي چې سخت کال به د یادې صوبې ځینې ځوانان په کاناډا کې ترسره کیدونکې سایبر اولمپک سیالیو کې ګډون وکړي. دا مقابلې په سپتمبر میاشت کې کیدونکې دي. د نوموړې ادارې مشر شهباز خان نن مشال لډیو ته وویل
پاکستان اور شدہ ٹیم نو اس دا فرسٹ ٹائم دے چے کی پی یو ار ڈبل ایٹ کی نیشنل ٹیم بن گئی زی نارتھ امریکن مارکیٹ کے باغی دی مانی پارٹیسپیٹ کی زمون یقین دار ہے انشاء اللہ زمون گلا کان کے دے ٹیلنٹ دے ول بی امنگس دی ٹاپ 10 گلوبل ٹیمز.
شہباز خان وای په سایبر اولمپک سیالیو کې ګډون کوونکي ځوانان به په پاکستان کې د آنلاین یا د پرلیکا کاروبار د حفاظت لپاره خپل خدمات پر راتلونکي کې وړاندې کوي. خیبر پښتونخوا د معلوماتي ټکنالوژي اداره وای دوی خپل ځوانانو ته په ویریا ډول د سایبر سکیورټي روزنه ورکړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمان یوناما په جګړه کې په خکیلو ټولو خواو غږ کړی چې د لوی اختر په درناوي دي له هر ډول تاوتریخوالي لاس واخلي او د زغم مظاهره دې وکړي. نن په یو خبره شوې اعلامیه کې د یاد سازمان د افغانستان لپاره د مشر تادامي چی یاماموتو له خولې ویل شوی چې دوی د ټولو افغانانو لپاره د سولهییز او خوشحاله اختر غوښتون کړي. نوموړي ویلي هیله لري چې هر افغان کورنۍ له ویرې پرته په ډاډمن او سولې نه ډکه فضا کې د اختر مراسم پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د اختر لپاره د اوربان کوم اعلان نه دی کړی او په کابل کې وروستیو پرله پسې امنیتي پیښو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. افغان حکومت وایي د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره به امنیتي ځواکونه خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د نړۍ تر 2 میلیونو زیات مسلمانان نن شنبه د اگست 10 د عرفات مراسم پیلوي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت ساري. د یوې اندازې سره سم 2 میلیونه زیات دو میلیونه زیارت کوونکي یا حاجیان د عرفات په غونډه د حج په مراسمو کې برخه اخلي. حاجیانو بیګاش په پیولو یا میدانې کې تیر کړنن د عرفات پر غونډه کې دي. د مخام په خړه کې به مزدلفه تزي او سبب جمرات یا شیطانان په تیګولي بیا به د اختر لمونځ او قرباني کوي. په سعودي عربستان کې د نړۍ د مسلمانانو د خاص مراسم به د چهار شنبه پر ورځ پای ته ورسیږي. د پاکستان حکومت د روان کال لپاره د خپل حج پالیسۍ د اعلان پر مهال ویلي چې سخت کال 1,03,210 پاکستانیان حج ته لیږل کیږي. د رپورټونو په حواله سخت کال افغانستان 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. راپورونه وایي نن د چین په ختیځو برخو کې د توپان او د ځمکې د خویدو په پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 1,000,000 زیات خلک اړ شوي چې له یادې سیمې وکوچېږي. رسمي خبري اژانس ژنوا لیکي چې د لکیما توپان د چین په جیجانګ صوبه کې خلکو ته تاوانونه اړولي دي. د توپان له وجې د چین په ختیځ کې زرګونه پروازونه هم ځنډول شوي دي. همدارنګه تر 200 پورې اورګاډي هم تر ګل ورځې پورې ځنډول شوي دي. د لوی توپان له وجې په شانګهای کې 250,000 او جیجانګ کې 3,00,000 کسان نورو سیمو ته لیږدول شوي دي. ایران ویلي په فارس خلیج کې به د خپل امنیت حفاظت کوي او دغلته د بهرنیانو موجودګي د دوی په وینا د بدامنۍ سرچینه ده. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ایران کې ټول ژوند په فارس خلیج ولاړ دی او له دغې کبله دا خبره د دوی د قومي امنیت پر ترجیحاتو کې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایراني ځواکونو د هرمز په پټۍ کې یو برتانوي سامان وړونکی جهاز ونیو او دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو تبادله وشوه. د اګست په 15مه برتانیا د هغه امریکایي ټاسک فورس سره ملګری شوه چې تر سیوري لاندې د سامان وړونکو جهازونو ساتنه کوي. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه. اوس درته زموږ همکار سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیان
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,50 روپے شل پیسی غسل کیږي او په 1,50 روپے نوی پیسی خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,90 روپے او په 1,92 روپے. یو یورو په 1,50 روپے 50 پیسی او په 1,60 روپے شل پیسی. د متحده عرب امارات درهم په 2,70 روپے 50 پیسی او په 3,70 روپے. د سعودي عرب ریال په 1,70 روپے 70 پیسی او په 1,70 روپے او یا پیسی. او یو افغانۍ په یورو په 3,90 پیسی اغسل کیږي او په یو روپی 95 پیسی خرڅول کیږي. او 204 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیږي او 202 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا راتلونکي څلېرشتو گھنٹو کې به په پېښور، بنو او کوئټه کې وریځې خوري وي او په ژوب کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، بنو کې 28 او 28، ژوب کې 29 او 40، او کوئټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. پر روان یو سات کې بواوري د نړۍ تر 2,000,000 زیات مسلمانان د حج په مراسم کې برخه اخلي. د وزیرستانه د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ وکیلان وای نن بنو عدالت کې د دوی د ضمانت لپاره پیش ول خو جج په چټای وو.
د میجرو مکیفو د میش پایج دغه د چې د کیس ته د زینه خارج کو نو که چې په مختلف بنې بندې د دې کړه د کیس چار پټې لیست کوي وړي چې په سنا سبو نصر د دې په جیل شه باندې وسو.
د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمه د لوی اختر په مهال د قربانۍ سرمنو د غونډولو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي. بلخوا په کوټه کې خلک د اختر په میلو کې د سوداګانو پر وخت ګرانۍ نه فریاد کوي.
نو هغه چې وسره له بازار ته ډېره ګرانی ده او هغه زړې شری چې تیروي هغه هم تقریبا ډېره ګرانه پریوزي تیروي او نوی خوم ګرانه دي چې نوی اخی.
او اونیس پروگرام جمهوری غږونو کې د خیبر پښتونخوا د پیپلز پارټۍ د یو مشر محمد اعظم افریدی د سیاسي مبارزې حال اوري.
کله زه راوستم یا په خبر جیل ته بیا د په خبر جیل نه بهر وکړم نو ماته د جیل په ډوډۍ کې وته وای هلته ماته سر یو تر دې زه بیا پوهېدم نه.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته وګورئ چې موړان دي په خبرونو کې واورید. نن د نړۍ تر 2 میلیون زیات مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه اخلي. حاجیان نن د عرفات غونډۍ کې دي چې ورته امام کعبه خطبه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناو.
دا داوړ وزیر وکیلان وایي عدالت کې د حکومتي وکیلانو سره دلایل او پس دا
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. څنګه چې مو وړاندې تاسو ته ویل چې نن په میلیونونو مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه اخلي. په دې اړه رپورت زموږ د همکار ګل ایاس ناو.
د نړۍ تر 2 میلیون زیات مسلمانانو د حج مراسمو ته دوام ورکړي. د یوې اندازې سره سم 2 میلیون حجیان د عرفات په غونډۍ کې د حج په مراسمو کې برخه اخلي. مفتی اعظم او امام کعبه امام شیخ محمد بن حسن ال شیخ د حج په خطبه کې ویلي چې ښه اخلاق او ښه سلوک د نړۍ ضرورتونه دي. نوموړي په خطبه کې په مسلمانانو زور راوړو چې ټولو خلکو سره ښه رویه ولري. د سعودي عرب چارواکو ویلي په مکه مکرمه او مدینه منوره کې جدي امنیتی تدابیر نیولي او هر حرکت ساري. حاجیانو بیګا شپه په لوی میدانې کې تیر کړه. نن د عرفه په غونډې کې دي. ماخام سره به مزدلفه ته ځي او سبا به جمرات یا شیطانان په تیګولي. بیا به د اختر لمونځ او قرباني کوي. د حج مراسم به د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د پاکستان حکومت د روان کال لپاره د خپل حج پالیسۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې سخت کال 1,48,000 پاکستانیان حج لپاره لیږي. د راپورونو په حواله سخت کال له افغانستانه 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عرب ته تللي دي.
اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مشرانو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستان د استازو د ضمانت اوریدنه نن بیا وځنډول شوه. د علي وزیر محسن داوړ د ضمانت لپاره د اگست پر 10 په بنو کې د ترهګرۍ ضد په عدالت کې اوریدنه وه. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
دا داوړ وزیر وکیلان وایي عدالت کې د حکومتي وکیلانو سره دلایل او پس دا عدالت جج د دواړو د ضمانت درخواست اوریدنه د اگست 18 نیټه ته وځنډوله. ځکه چې د دوی په وینا د بنو ترهګرۍ ضد عدالت خپله جج په رخصتي دی او 18 اگست باندې به د ترهګرۍ ضد عدالت جج مخې ته د کیس اوریدنه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو یو مخکښ او وکیل بخت نیاز ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تا وویل
یہ پرینا بلا فہرو گلی وی کینچت پروسیکیوشن وکیلوں یار گلی وی ان کے پاورت من 48 بجے من 10 تاریخ کو 10 تاریخ من ایک میز داو تا اول چدا اختل متعلق جج تے لیا ولنا چ کمیٹی کی کورٹ تے اختیار ولنا او کنی تا ڈسپوز اپ کر بہتر ڈسپوز اپ کا او کٹی کی لے بے ہی رہو لگا جواب ایمیل پیا ارگومنٹ پاؤ کو 17 تاریخ تے اختل ایٹی سی کورٹ چکن جج دا
د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو مخکښ جمال داوړ وایي دوی 18 اگست د ضمانت درخواست لپاره خسته او غوښتنه یې کړې چې د ترهګرۍ ضد عدالت جج خپله حاضر شي او یا بیا کیس خارج کړل شي چې های کورټ ته یوسي. او د غلطه په هیلو بهانو په بیا بیا د داوړ وزیر د ضمانت درخواست ځنډولی شي.
نن د سرکار وکیلانو راغلي وي، د میژن وکیلانو راغلي وي ملګري. دا بنیادی بحث په دې باندې و چې د دې جج سره د اختیار شته چې د دې لپاره څنګه حقوقه نشته. نن دا ټرایل وشو خو صرف دا فیصله په شوه چې یاره د ایټی سی جج په خپل روشي نو دای به د کیس اور وي، دای کله کیس سره جوي او کوم شی پروسیکټ وي. خو شلی دا داسې شي چې ولسم نه بعد به ورته سرکېز نه نسم تر است کې دای شي چې د دې کیس اوریدنه شي او د میژن مخیف او د مشکو یې دا غږ چې د کیس ته زینه خارج کو. ځکه چې په مختلفو بونه باندې د دې کده د کیس چار پټې لټ کوي وړي چې په سنه سبو نصره دی په جیل شه باندې وسوتوش.
محسن داوړ ولی وزیر شمالي وزیرستان خړکمر کې د مای لشپګويشته مې پیخه ورستاني ول شوې دي. د خړکمر او د خړکمر پیخه یو ونې پاس د غلطه د سړک غاړې سره بامي چاودنې په مقدمو کې په زندان کې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نن هم د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو محسن داوړ او علي وزیر اسمبلی ته په حاضرولو ټینګار کړی. دا لومړی ځل دی چې یاد ګوند په پارلمان کې دا ډول غوښتنه کړې. له دې وړاندې د اپوزیشن نورو ګوندونو په ځانګړي ډول د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د داوړ او وزیر اسمبلی ته د حاضرولو ویلي وو. د غدوانه د خړ کمر تر پیښې وروسته نیول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان اورو.
د شمالي او جنوبي وزیرستان نیول شو استازو محسن داوړ ولی وزیر په پارلمان کې د حاضرولو غوښتنه مسلم لیگ نون هم کړی. له دې وړاندې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پیپلز ګوند مشرانو د دواړو استازو په پارلمان کې د حاضرولو غوښتنه کړې وي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ چې تر اوسه په دې موضوع خاموش وو، د اگست په ومه یې د ګوند یو مشر خواجه صاد رفیق د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د ټولو نیول شو استازو په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه وکړه.
وہاں محسن داوڑ موجود نہیں ہے، وہاں علی وزیر موجود نہیں ہے، میرا پی ٹی ایم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے.
محسن داوڑ او علی وزیر موجود نہیں دی، زما د پی ٹی ایم سره هیڅ تعلق نشته. خدای حقیقت ته چې دغه دواړه د پاکستان د حساسو سیمو د خلکو په ووټونو منتخب شوی دي، پکار داوا چې نن هغوی دلته موجود وي. خو څوک چې د دوی په راوستلو کې خنډونه جوړوي هغوی د پاکستان خدمت نه کوي.
په همدغه ورځ د یاد ګوند یو بل مشر مشاهد حسین سید هم غونډې ته په وینا کې د داوړ وزیر پارلمان ته په راوستلو ټینګار وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخان او د پارلمان استازي محسن داوړ ولی وزیر د خړ کمر تر پیښې وروسته په پوځي څوکۍ د حمله په تور نیول شوی. غورځنګ دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پارلمان نور استازي هم په زندان کې دي چې سپیکر اسد قیصر یې له جملې څخه د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری، خواجه صاد رفیق او پخواني وزیر اعظم شاهد حقان عباسي د حاضرولو حکم کړی. خو د محسن داوړ ولی وزیر په ګډون یې د مسلم لیگ نون د یو مشر رانا ثناء الله د حاضرولو حکم نه دی کړی. سپیکر دریز لري چې د قانون وزارت ورته د محسن داوړ ولی وزیر د نه حاضرولو مشوره ورکړي. خبریال او شنونکي حسن خان وایي سپیکر د دې مکمل واک لري چې بندي استازي پارلمان ته وغواړي، خو د داوړ او وزیر نه حاضرولو په لړ کې سپیکر د اسټابلیشمنت تر فشارونو لاندې دی.
پښتون تحفظ مومنت د پلیټ فارم نه چې سیاست کې علي وزیر او محسن داوړ دې باره کې یو پرسپشن دی سکیورټي اسټابلیشمنت چې د هغوی په دې کې دغه د چیره دا یو سکیورټي مسله جوړیږي. هغوی ته هغه مقاله نه ورکي چې هغوی پبلک سپیکنګ وکړي، ځکه ډیفینیټلی ته چې پارلیمنت ته راشي فلور ستا سره بیا چې ته سوې پارلیمنت کې بیا دا یو ازادي ده چې ته ویل شي.
دا وخت د قومي اسمبلی شپږ غړي په زندانونو کې دي. په دوی کې د پیپلز پارټۍ مرستیال مشر آصف علي زرداری، پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد حقان عباسي، خواجه صاد رفیق او رانا ثناء الله او همدارز د جنوبي او شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر شامل دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو د جمعې په ورځ د پاکستان متحده اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې تر غونډې وروسته د کمیټې غړي او د پاکستان مسلم لیگ قانون یو مرکزي مشر احسن اقبال ګډې خبري غونډې ته ویلي دي چې افغان ولس او د پاکستان پښتنو میشتو سیمو خلک چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې څومره جنګونو ځپلي دي نو د هغو اندازه نشي کېدی. خبري غونډې ته د رهبر کمیټې یو بل غړي اکرم خان دورانی بیا وویل چې په پخوانی فاټا او بنیر کې تر هغه بیا منظمه کیږي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي اقبال اپریدي بیا دغه تورونه رد کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اگست په نهمه په اسلام آباد کې د پاکستان متحده اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غونډې وروسته رسنیو ته احسن اقبال وویل نن چې کشمیر ته د څومره امن ضرورت دی نو هغه خطې هم همره امن ته اړتیا لري چې اوسیدونکي یې له تیرو دوه لسیزو راهسې په اور او وینو کې ژوند تېروي. نوموړي د پاکستان په مغربي سرحد د پښتنو په علاقو او افغانستان کې د امن لپاره امید په ښودلو سره وویل دوی له هر پلوه په افغانستان کې د امن بهیر ملاتړ کوي، ځکه چې پرمنه افغانستان د خوشحال پاکستان علامه حکومت دے په موجوده حکومت نیوکه پکولو سره احسان اقبال اویل
تمام اپوزیشن جماعتوں کا
د ټولو اپوزیشن گندونو دا متفقہ خیال او رائے دا چې موجوده حکومت چې کومې نوې انتقامی کاروایان شروع کړې دي نو دوی د هند تر انتظام لاندې کشمیر نه د اولس توجه اړولو لپاره دا هر څه کوي او تر کومه چې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف لوینا غلط فهمي جوړه شوې و نو زه دا په ډاګه کول غواړم چې نوموړي عمران خان ته ویلي ول چې تاسو امریکا ته تللی وئ او هغوی ته مو په افغانستان کې د امن لپاره د همکارۍ وړاندیز کړی و نو هغه وخت د نوموړي دا مسؤلیت هم جوړېدو چې امریکا څخه یې د کشمیر په باب د مرستې غوښتنه کړې وې له دې څخه دې هیڅکله دا تاثر نه اخیستل کېږي چې دوی د افغانستان امن د کشمیر له مسلې سره تړي خبري غونډې ته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د رهبر کمیټې یو بل غړي اکرم خان دورانی وویل پخوانی فاټا او بونیر کې ترهګر بیا منظم کېږي نو له حکومت پوښتنه کوي چې په ځینې سیمو کې د وسلوالو په منظم کېدو یې ولې خوله پټه نیولې ده د نوموړي وینا وه حکومت ته د ترهګرو د منظم کېدو پته نشته او که نه څه بله منصوبه روانه ده حکومت له پکار دي چې په اړه دې خپل دریځ روښانه کړي د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی اقبال افریدی وایي دوی په خپله د قبایلي ضلع سره تعلق لري او په سیمو کې د فوزي عملیاتو له وجې د ترهګرو خاتمه شوې ده که په یو نیم ځای کې کومه پېښه رامخته کېږي نو مطلب یې دا نه دی چې وسلوال بیا را منظم شوي دي
تر اوسه پورې زموږ په جلسو په جلوسونو یا په غونډو یا په جرګو تر اوسه پورې نه چا برید کړی دی او نه هلته موږ له داسې مسالې جوړې شوي دي منظم تحریک یا بالفرض چا نه پتا اخیستل یا چا له سزا ورکول دا منظم خبرې نشته دی د نورې واقعې په یورپ کې هم کېږي په اسلام آباد کې هم کېږي او په نورو صوبو کې هم کېږي
د اکرم دورانی په وینا په پاکستان کې د روان اقتصادي بحران په سینټ ټاکنو کې د لاسوهنې د اپوزیشن غړو خلاف د احتساب قومي ادارې نیب د ناروا او ناقانونه اقداماتو پر ضد به تر اختر سمدستي وروسته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې یو بله ګڼګوندیزه غونډه کېږي چې پکې به راتلونکي لپاره خپل تګلاره روښانه کوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په یو مقاله کې د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز گرفتاری ته کتنه کړې ده مریم نواز د اگست پر اتمه د احتساب قومي ادارې یا نیب په چودري شوګر ملز کیس کې په وخت پښتنو جواب ته د نه حاضرېدو په بنیاد گرفتاره کړې ده رسپانې لیکي د مریم نواز گرفتاری سرخای هغه تورونه زیات زور ونیسي چې ګواکې په ملک کې توپیری احتساب روان دي که څه هم د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت او نیب دغه تورونه رتبي د مقالې مهمې برخې د ملیحا میرزا تناو
ډان رسپانه لیکي د احتساب قومي ادارې یا نیب لخوا د مسلم لیگ نون رستیالې مشر مریم نواز گرفتاری په پاکستان کې نور تاوده سیاسي بحثونه پیدا کړي دي رسپانه لیکي د ادارې دریځ دی چې دا د دوی د معمول کاروایی ده او دوی په دې اصول کار کوي چې قانون د ټولو لپاره یو شان دی نیب د اګست پر اتمه مریم نواز هغه مهال ونیوله چې د خپل پلار او د ګوند رهبر نواز شریف سره په جیل کې د ملاقات وروسته واپس روانه وه د احتساب اداره د مریم نواز د گرفتارۍ وجه په چودري شوګر ملز کیس کې په وخت پښتنو جواب ته نه حاضرېدل ښایي د اګست پر نهمه مریم نواز د لاهور د احتساب عدالت نیب ته د 1200 ورځو پر ریمانډ حواله کړه رسپانه لیکي د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری ډیر قهرجن مو چې ولې نیب یو ښځه ونیوله خو دا د احتساب ادارې یا نورو انتظامی چارواکو لپاره یو عادي خبره ده چې بې له توپیره هغه ښځې گرفتار کړي چې پرچا ستورو نوي رسپانه په دې معامله د بلاول زرداری تور طریقه غیر پارلماني بولی رسپانه لیکي د دې وجه ښایي دا وي چې د سینیټ چیرمین خلاف د بې باورۍ تحریک ناکامه کېدو پس مسلم لیگ نون پر پیپلز پارټۍ تورونه لګولي چې له دوی سره یې پکې مرسته ونه کړه رسپانه لیکي خو یو خبره واضحه ده چې مریم نواز د عمران خان حکومت خلاف آواز پورته کولو او له ځان سره د ولس پر رایه یوځای کولو کې ښه رول لوبولو هغې د پنجاب په مختلفو ښارونو کې جلسې وکړې ډان رسپانه لیکي مریم نواز دا وښودل چې اوس هم ډېر خلک د هغې د ګوند ملاتړي دي د دې برعکس بیا هغه خلک دي چې د تحریک انصاف د کرپشن خلاف ګامونو پلویان دي ډان رسپانه لیکي د مریم نواز گرفتاري د مسلم لیگ نون لپاره د ولس ملاتړ یا یې سیاست نه شي ختمولی خو دا کېدی شي چې د توپیری احتساب تورونه نور زور ونیسي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د داخله او قبالي امور محکمې ته لوی اختر په محل د قربانې سرمنو د غونډولو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی. د دې ترمخه هغه ادارې یا تنظیمونه چې سرمنې ټولوي پلټنې به کیږي او له هغې وروسته به ورته اجازه ورکول کیږي چې معلومه شي چې پیسې ترهګر یا سختریزو لاسو ته نه ورسي. دا چې انتظامی چارواکي د ضابطه اخلاقو د عملي کولو لپاره څه کوي او شنونکي د حکومت دی ګام د څنګه ګوري تفصیل له سفر خان نه اورو.
محکمې ویلي هغه ادارې او تنظیمونه چې د قربانۍ څرمنې له خلکو اخلي په دې اړه به وار له مخه له ضلعي انتظامیې څخه اجازه اخلي. د باجوړ ډپټي کمشنر عثمان خان مسعود د جمعې په ماښام مشال رډیو ته وویل د محکمې د حکم سره سم په باجوړ کې یوازې هغو ادارو ته د څرمنو ټولولو اجازه ورکوي چې مخکې یې دوی پلټنې وکړي او ورته معلومه شي چې اداره په رښتیا پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو مصرفوي.
یا د شتګردې څخه تر دا یاده سږي ته وړي چې هغه نټرر فاینانسینګ کیږي هغه ټول باندې پابندي لګولې ده. ځلې انتظامیه به دا انشور کړي چې هغه چې کوم ارګنایزیشن دی هغه یو فلاحي ارګنایزیشن دی هغه د ټررزم سره یا داسې سره سره
په پاکستان کې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ او د څارو پوستکي یا څرمنې خلک مفت ورکوي. په مخکې وختونو کې دغه څرمنې د خیر ښېګړې د ادارو ترڅنګ ځینې هغو تنظیمونو ته هم ورکول شوي چې په وروستیو کې ناقانونه ګرځول شوي دي. د څرمنو د ټولولو لپاره په نوو ضابطه اخلاقو کې دا هم شامل دي چې د دې لپاره به په جوماتونو، مدرسو او دفترونو کې اعلانونه نه کیږي. عثمان مسعود وایي هڅه کوي په باجوړ کې هغو تنظیمونو ته د څرمنو ټولولو اجازه ورنکړي چې له دې څخه ترلاسه شوې پیسې په ترهګرۍ او سختدریزۍ ولګوي. د پاکستان حکومت د سختدریزو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره سکل ځینې ګامونه اخیستي. د روان کال په فبروري کې حکومت جمعیت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن نه قانون وګرځول. له دې څو میاشتې وروسته د مئی په میاشت کې یې لس نورو ادارو الانفال ټرست، الهم ټرست، اداره خدمت خلق، اداره دعوت ارشاد، مسجد ویلفیر ټرست، المدینه فاونډیشن، ماز بن جبل ایجوکیشن ټرست، الایثار فاونډیشن، الرحمه ټرست او الفرقان ټرست باندې بندیزونه ولګول. همدارز حکومت تیره میاشت د جمعیت داوه مشر حفیظ سید هم ونیولو. کارپور رحیم الله یوسف زیوی د قربانۍ له څرمنو بیلابیلو ادارو او ګوندونو ته ډېرې پیسې په لاس ورځي، نو ځکه دا ډلې کوشش کوي چې د بندیزونو له لګېدو وروسته په نورو نومونو له خلکو د قربانۍ څرمنې ترلاسه کړي.
داسې فاونډیشن د اسلامي خاص طور باندې چې هغه یو چې موږ خیر ښېګڼې کارونه کوو، مذهبي کارونه کوو، نو هغې به هم خلکو دا څرمنې ورکولې. اوس هم موږ ګورو کله نه کله هغې په دې کلو کې، په دې مسجد جومات کې هغې را پیدا شي او چندې کوي. نورم دغه شخصي حکومت کې نو دې دغه لار د مکمل بیا وتړل شي.
یوسف زی وای په پاکستان د نړیوالو لخوا هم فشارونه دي چې د سختدریزو ډلو د پیسو راټولولو سرچینې ختم کړي. پر مالی بد عنوانیو نظر ساتونکې نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف یا فائنینشل ټاسک فورس پاکستان له دې کبله په خړ لیست کې اچولې چې دغلته د سختدریزو ډلو د پیسو را جمع کولو لپاره یې سم کار نه دی کړی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د پاکستان د نورو برخو غونډې په کوټه کې هم د اختر تیاریانې په تیزی سره روانې دي. خلک د اختر میلو ته ځي، هلته سوداګانی کوي، د سارو اخیستل او یادا شان نور شیان اخلي. د مشال خبریال ایوب ترین د چړو د تیزولو او د چړو د جوړولو یو مارکیټ ته ورغلی دی او هلته د خلکو سره د اختر په تیارو خبرې کړې دي.
دا و ګلمنډی چوک ته چیرمه پر زمان خان سړک باندې د چړو دکان دی. چیرچ خان محمد عرف خان استاد د تیر 25 کلو راځي نه هوازي خپل چړې جوړوي، بلکې د بارا همرا غواړي. خان استاد وای چې د لوی اختر لوجه د دوی په کاروبار کې هم چټکی راغلی ده.
مطلب نو چړې موږ سره سخنو د بار والا چینا چړې موږ سره سره د لوري چړې موږ سره سره مش په خپل هم خپل د کارګری شی جوړونو، مطلب د بار سم ګیرا کاندای جنو چړې سن مطلب د سوان غم جوړې دي د کمانی سم جوړې دي مطلب ساتلان دي هم د کمانی سو دي دغه جوړې دي
خډره خلک به دا ځل په هواد کې د گرانی څخه سر ټکوي او وای چې اوس په اختر کې د قربانی کول لپاره د چړو درنیولو توان هم نه لري په دې اړه به غوښ سو د چړو وزینو خریدارانو ته
ازمانم عبید الله دی د مسلم اتحاد کنده سره غلې ما نو هغه چې وسرال بازار ته ډیره گرانی ده او هغه زری شری چې تیروي هغه تقریبا ډیره گرانه پروزي تیروي او نوی خوم گرانه دي چې نوی اخی ډیره گرانی دي د سره څه وته دي د باندې دي وس دغه ساتول ورته وای ساتول اخو د غشمشه په متي دغه چاړه ده د کښنی چاړي دي دغه مونږ په راغلم چې دغه واخم
ازمانم عبید الرحمن زره کوټي د پښنابات وسیتونګ یم چې دا گرانی ته وګورم د خپل قرباني باندې پښیمانه ولی بین د زیات زیاته گرانی ده لازم د حکومت څه ما گزارش دی پر دا گرانی باندې لیش کنټرول راوي ټول غریب د وسه دا گرانی وته لري دا شا قرباني وته لري غریب نفسه صحیح سي نه چاړه تیر کوي
خودل تر خبره دا هم ده چې د خان محمد سره سره په شاو خوا دکانو کې د چړو تر څنګ د کباب سی خان او د سکرو انګیټي یا سټوپونه هم خرڅيږي چې مخه په اختر کې د کبابو څخه خوندونه اخستل دي
مشال رادیو ته وګورېدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي لند خبرونه د نجیب عامر نور
د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو مشرانو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستانونو د استازو علي وزیر محسن داول د ضمانت لپاره نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد په عدالت کې اورېدنه وه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او وکیلان وایي په عدالت کې کاروایی د سیول جج په مشره کې وشوه چې پکې مدافع او مخالف وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل او وروسته قاضي د اګست تر 18مې اورېدنه وځنډوله پاکستان وایي چین د کشمیر په مسله دوی د ملاتړ هوډ کړی دی اسلام آباد چې تر دې وړاندې ویلي د کشمیر لانجه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کوي اوس تمه لري چې چین به ورسره هلته همغږي ښکاره کړي په خیبر پښتونخوا کې دا وخت څلور لوی پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي په دې کې د پېښور پوهنتون د پېښور د انجینرۍ پوهنتون د پېښور زرعي پوهنتون او ګومل پوهنتون شامل دي د استادانو د اتحادي چارواکي وایي چې ځینې پوهنتونونه خو خپلو استادانو ته د معاشونو د ورکولو پیسې هم نه لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه سازمان یوناما په جګړه کې په ښکېلو ټولو خواو غږ کړی چې د لوی اختر په درناوي دي له هر ډول تاوتریخوالي لاس واخلي او د زغم مظاهره دې وکړي د یاد سازمان د افغانستان لپاره د مشر تادامي چې یامامو ته ویلي چې دوی د ټولو افغانانو لپاره د سوله ایز او خوشحاله اختر غوښتونکي دي د نړۍ تر 2 میلیون زیات مسلمانان نن شنبه د اګست په 10مه د عرفات په مراسمو بوخت دي د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت ساري راپورونه وایي نن د چین په ختیځو برخو کې د توپان او د ځمکې د خوېدو په پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 1 میلیون زیات خلک اړ شوي چې له یادې سیمې وکوچېږي
اوریدونکو نن د سولې په لور خبرونه کې د افغانستان سولې او پښتون ژغورنې غورزنګ د یو بندي مشر دراخوشي کېدو په اړه تفصیل اوري د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي
د سولې پر لور
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره مذاکرات پر مخ بیایي مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه دا ښایي د دواړو لورو ترمنځ روسي مذاکرات وي او تر دې وروسته ښایي یوه لوزنامه لاسلیک شي نن د سولې په لور خبرونه کې په همدی او د عدم تشدد په فلسفه ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر په بند کې د وخت په اړه اورو زه بشیر ګواکم هرکلی مو کوم اوریدونکو مخکې تر دې چې د افغانستان سولې په اړه خبرې وکړو یوې بلې موضوع کې پاتې کیږو د عدم تشدد لارې د پښتنو حقونو لپاره مبارزه کوونکي پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال د جولای پر 18مه له جیله خوشې شو هغه په جیل کې 55 ورځې تیرې کړې پر نوموړی تور و چې د پاکستان ریاست خلاف خلک هڅولي او له همدې وجې په د ترهګرې دفې لګول شوې وي خو هغه دا تور ردی وایي چې دوی د قانون تر مخه انساني حقونه غواړي او د دې کار لپاره یې له تشدد بغیر د مظاهرو لاري مبارزه کړي هغه سره مې مرکه وکړه. په پیل کې مې ته وپوښتل چې په جیل کې شپې ورځې څنګه وي.
زه د اختر په درېیمه ورځ ونیولم ټانګ نه خپل علاقې نه ملیشې ولول کېنولم. بیا هغې نه پس چې پولیس یې راپسې راوغوښتو نو هغه ورستم پولیس بیا ونیولم. نو ساوت کې دې نه دوې ورځې اول مونږ احتجاج کړی وو نو هغه یې پیارې راپسې راوړو. نو چې هغه مونږ هغه کړو نو هغې کې چې زمانت څنګه کېدو نو زه یې بیا هغه ته یوړم بنو ته یوړم. بنو کې زموږ جلسې فیار وو چې بنو نه راغلم بیا ټانګ کې ټانګ کې هغه فیار زمانت لا نه و شوی د ساوت والو. هغې نه اولی ما پسې تری ایم پي او راولېږله چې کوم ډپټي کمشنر ورکوي د یوې میاشتې لپاره نظر بند کړم په ډی خان جیل کې. او بیا چې دوه ورځې له میاشتې ته پاتې وي پوره نه وی چې بیا یوه میاشت بله راپسې راولېږله.
او په زندان کې څه حالت و؟ ته څنګه ساتلی وې؟ څه رقم ته کوټه وه؟ څه رقم ته ځای و؟ نور کسان د سره و که ځان لوي
په چکو کې بند کړي وو چې کوم دهشتګردۍ یا د قیدیانو وړې وړې چکۍ وې کمرې وې کوټې وې هغې کې بند کړي وو. نظر بند وو. ټلیفون هر څه را باندې بند وو. ملاقات را باندې بند وو. هر قسم فیسلټي را باندې بند کړی وو. ډېر بد حال وو. لکه یو قسم دهشتګرد چې څوک څنګه ټریټ کوي مونږ هم هغسې ټریټ کولو په دې ټول عمل کې چې کوم دهشتګردو ته ټریټمنټ ورکېږي هغه داسې ورکېږي لکه یو پورام نه سړی چې خو چې کوم امن غوښتونکي خلک بیا داسې ټریټ کېږي لکه ګلالی اسماعیل تاسو وینئ، محسن داوړ وینئ، علي وزیر وینئ، علمزیب مسعود وینئ.
او ننګیال صاحب تاسو یې اغلته تاسو ته څه د اخبار یا د کتاب یا د څه د میډیا سره د لاسرسي څه اجازه درکوله چې د بار دنیا نه خبر شي؟
په مونږ باندې هر څه شي پابندي وه په ټولو جیلونو کې په دې خان کې په پټې طریقې چېرته اخبار مخبار به راته رالو ریډیو به چېرته چا ملګري سره وه هغه به مو واورېده. نور هر قسم پابندي وه په مونږ. ما درته وایي چې مونږ ایز اے دهشتګرد ټریټ کېدو حالانکه مونږ په دې ټولو جلسو کې د امن غوښتونکي وو. امن مو غوښتی دی خو بجای دا دلته لکه امن غوښتونکو ته سزا میلاویږي او د امن غوښتونکی ډېر غټ جرم دی چې دا دلته امن غواړي.
او ننګیال صاحب تاسو هلته خو دا تېر ځل چې تاسو نیولی وو تاسو به ما ته په انټرویو کې وویلې مرکه کې مراته ویلې چې تاسو ته ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیتوب پرېږدئ نو بیا به تاسو نه ځورېږئ. دا ځل یې درته داسې څه غوښتنه درنه وکړه؟
پېښور های کورټ ورته ویلي وو چې تاسو له دوی نه ضمانت واخلئ د دې غه چې دوی به دا انټي سټیټ یا دا سپیچز نه کوي. نو زما ضمانتیانو ورکړی او ما د سخت په غه وکړو سم پیپر باندې خو لکه ما ورته زه خو انټي سټیټ یم نه نو ما کله انټي سټیټ خبره کړې نه ده. زه خو د آئین غوښتونکی د آئین د پستارې کولو والا یم. نو ما کله انټي سټیټ خو زه منه منه چې زه انټي سټیټ اکټیویټیز کوم. نو لکه دا دوی اوس هم دغه غه کوي چې لکه دوی مونږ داسې ټریټ کوي چې دا لکه بغاوت یې کړی او د ملک خلاف لګیا دي سازشونه کوي. حالانکه مونږ خو د دې ملک آئین د غوښتلو د آئین د عملي کولو غوښتنه کوو. څنګه چې مخکې وم هغسې یم. او هغه چې کومه زمونږ مبارزه ده جدوجهد دی هغه زمونږ دوامدار دی هغه جاري ساتو او د تر څو پورې چې خپل وطن ته مو سوله امن نه وي راوستی خوشحالي مو نه وي راوستی تر هغې پورې مونږ په کراره نه کینو. مونږ باندې زمونږ د هېڅ قسم حدود دغسې نه منو شي. په مونږ د خپل ځان د ښه ژوند غوښتلی یا د خپل د سر تحفظ غوښتلی یا د خپل خپلواکي غوښتل په خپلو وسایلو اختیار غوښتل دا خو مونږ زمونږ مرام دی. دا زمونږ مقصد دی د ژوند مقصد مو دی. دې نه مونږ څوک هېڅ څوک نشي منع کولی.
جبر پپل دان بن
تاسو له مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په دریمه په کابل کې افغان ځواکونو ته په وینا کې ویل چې د طالبان سره مذاکرات لپاره چمتو دي. هغه همدار زیاته کړه چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو کوم نوی تړون نه کیږي، بلکې د زړو لوزنامو په بنیاد به نړیوالو سره اړیکې پالل کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د طالبانو سره مذاکراتو لپاره یوه ډله جوړه شوې، خو له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې پر دښمن بریدونو ته دوام ورکړي.
کومه نوې موافقه نشته، موافقه د موجوده موافقو تکرار هستند او ځکه اعلامیه نشریږي که وقتی چې مناسب وقت راغی نداد نوې موافقت نامه راست. نو هلته د تدبیر خبره ده، په تدبیر کې مخکې احتاس تمرکز د دښمن په دفع ورځ سې مذاکره کې کیناستلو انشاءالله تعالی بیا دغه بلخبره ده. مگر تر هغه ورځې پورې زه نه غواړم چې ذره احتاس توجه بلې خواته وکړس. احتاس مقدس او دنده خدای وطن او دنده او په دې باندې ټول ولس انشاءالله تعالی پولیږي. زه خاصتا اول تاسو ته درغلم چې اطمینان درکم چې مو بینولی مناسبات په ښه توګه مخکې ځي. ما هم په تغییر کده اما انشاءالله تعالی په مثبت تغییر باندې او احتاس په برکت دکه چې دوارم اطمینان را که جناب لوی سر او جناب رامین سر افغانستان به انشاءالله تعالی ثبات، آزادی، صلح، ملی وحدت زنده رو دیده تحکیم دیپاره او منطقه که به انشاءالله تعالی خوزایی پیدا ده
صلح پر لور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د سولې په لور خبرونه کې ما بشیر غواخوري. د جولای په 9 د اکونومی کلب اف واشنگتن په غونډه کې د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو چې د طالبانو سره مذاکراتو کې پرمختګ کړي، خو د جوړجاړي په اړه د کم تاریخ ورنکه. په همدغه ورځ د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې وکتل. د رپورټونو تر مخه دوی پر هغه متن سلا شول چې امریکای د طالبانو سره لاسلیکي. تر دې وروسته زلمی خلیزاد پاکستان ته لاړ. د ولسمشر غنی دفتر د جولای په 9 په خبر پاڼه کې ویل چې دواړو د تلپاتې سولې په اړه خبرې وکړې او د سولې بهیر په اړه د افغان حکومت په تیاریو وغږېدل. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې په 2 اونیو کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي، خو امریکای او طالبانو دا رد کړه. دوی ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به هله خبرې پیلېږي چې د امریکای او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. سره له مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
او اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوری غګونو ته د نن په پروگرام کې د خیبر پښتونخوا د پیپلز پارټي د یو مشر محمد اعظم افریدی د سیاسي مبارزې حال درکو. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی. د هیواد په خپل یو اویا کلن تاریخ کې درې ځله مارشل لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دیرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی، زندانونو ته تللي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې پکې نن د پیپلز پارټۍ د خیبر پښتونخوا د یو مشر محمد اعظم خان افریدی د مبارزې حال کوي. د 1948 د جولای په 14 نیټه ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم او جنرال محمد زیاولک د دې هیواد د فوج مشرو ورځ واوښتله او حالات بدل سو. د جولای پر 15 ذوالفقار علي بوټو قیدی او جنرال زیا د پاکستان واکمن سو.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا ہے.
ذوالفقار علی بھٹو د پاکستان یو لڈیرو مقبول مشران وو. د ذوالفقار علی بھٹو حکومت له خدمتو سره د پاکستان د سیاسي تاریخ یو بل تاریخ باب پایل سو. تر یو لس کلونو پوری د جنرال زیاد مارشلا او د ذوالفقار علی بھٹو د ملاتړو ترمنز جګړې دوام وکړ. په دې جګړه کې هغه وخت نور هم شدت راغلی کله چې په 1979 کې د اپریل پر 14 نیټه ذوالفقار علي بوټو پانسی کړل شو. د هیواد په لر او بر کې مظاهری او ورسره نیونې پیل شوې. د پاکستان په هر ځای کې چې د پیپلز پارټۍ فعال مشران یا کارکنانو هغه ونیوسو چې پکې یو هم د خیبر ایجنسی محمد اعظم خان افریدی وو.
دا شهید ذوالفقار علی بوټو وو تا چې کله د پانسی سزا وختله او په هغه ورځ باندې چونکې زه په خپل کلي ته تللم خو وسمن ته هغوی زه گرفتار کړلم او په ایجنسی په جیل کې ماړه سب جیل کې بیا د خیبر ایجنسی په مختلفو جیلونو کې پاتې شولم. د هغې نه بعد مختلفو موقعو باندې هری پور جیل کې پاتې شوی یم،
بند جیل کے پاس ہم. د مارشلا پر ضد د اعظم خان افریدی جیل ته د تلو او راتلو سلسله پیل سوا. اعظم افریدی په 1928 کال کې د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع په باړه کې زیږیدلې خو د عمر لویه برخه یې په پېښور کې تیره کړې. په 15 کلنۍ کې د پیپلز پارټۍ د ځوانانو سازمان پیپلز سټوډنټ فیډریشن کې شامل سو او تر 9 کلونو پوری د ځوانانو سازمان صوبایي مشرو. خود اعظم افریدی د سیاست مرکز پېښور یونیورسيټي وا. یونیورسيټي نه هغه ځای نه و چې د جنرال ضیاءالحق د مارشلا مخالفه ګوندونو په تیر بیا پیپلز پارټۍ د مهمو مورچو په توګه استعمالولې. او اعظم افریدی د ځوانانو د مشر په توګه د دې مزاحمتي تحریک د ملا تیر و، ځکه خو د جنرال ضیاءالحق رژیم غوښت چې د ملا دغه تیر مات کړي. اعظم افریدی د مارشلا خلاف جدوجهد په دوران کې 9 ځله ونیول شو او په مجموعي توګه څه کم 6 کاله په جیل کې تیر کړل. کله چې ذوالفقار علي بوټو ته پانسی ورکړل شو نو د هغه دوه زامنو مرتضی بوټو او شانواز بوټو له جنرال زیاولک د خپل پلار د وژنې د بدل اخیستو لپاره له هیواده د باندې د الذوالفقار په نوم یوه وسلواله ډله جوړ کړه. هم د دې ډلې درې کسانو په 1971 کال کې د مارچ په میاشت کې د پاکستان یوه مسافر وړونکې الوتکه کابل ته وتښتوله.
په الوتکه کې د عملی په ګډون 140 کسان سپارو. جنرال زیاولک ولسته په وینا کې وویل چې په دې پیښه کې لاس لرونکي کسانو ته که هغه په هیواد کې دننه او که بهر وي سخته سزا ورکړل سي.
اس واقعے میں ملوث دیگر تمام مجرموں کو خواب اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو کڑی سزا دی جائے.
حکومت په هیواد کې دننه د پیښې په تړاو د خلکو نیونه پیل کړه چې پکې یو هم اعظم اپریدای وو.
زه اسلام آباد ته تللم چلته مې اخبار وکتل نو دا خبر مې په اخبار کې وکړه. جنگ اخبار کې چې کیا تیسرا ہے یہ کہ اعظم افریدی ہے خبر هم ته نوم شي نو بس چې راغلم دلته نو چونکه ما فیملی ټول خلک گرفتار کړي وو نو ما دا موضوع ګڼل چې هغه ټول بختي بېزتکي هغه غیر سیاسي خل دي نو یو زه پکې سیاسي کسم نو بس هلته بیا گرفتار شوم خو بیا په اجازه کې ورته د خلاصېدو چل نه پوهېدل.
له نیول کېدو وروسته اعظم افریدی جیل ته یوړل شو او له جیله بیا بالاحصار کلا ته
کله زه راوستم. بیا پېښور جیل ته بیا د پېښور جیل نه بهر وښکلم نو ما ته د جیل په ډېوډې شي ورته وایي هلته ما ته سترګې وتړلې. نو زه بیا پوهېدم نه خو ګاډۍ داسې معلومېده لکه چې دا خاریه ده دننه. نو زه بیا په دې خاریه کې ګرځولم را ګرځولم خو ما ته اندازه وه چې دا خاریه ده. خو بیا داسې اندازه ولګېده چې دا ګاډۍ بره روان دی. نو خو بیا هم زه نه پوهېدم خو چلته یې ورک شولم او سترګې راته کلو کړلې. نو ما وکتل چې شاته مې وکتل نو لیکلي وو چې رایل بینک آف انګلینډ. بیا ما سوچ وکړ چې چونکې زه د سپید طالبان هم پاتې شوم وایي چې بس دا ټیک کېده باندې حساب ده ځکه چې دا په اخري چت باندې د انګریزانو د وخت رایل بینک وو د انګلینډ والا. خو بیا ما ورته وویل ما چې یاره هغه دلته خو ښه دی موسم په دې چکې کې نو هغه جی آی ټي جوړ کړی وو. نو هغوی وایي چې او دلته هم ښه دی. بیا چې زه د شپې ورسکته هغه شپ ښودم ه راته پته نه لګېده. نو ما ورته وویل ما چې دلته خو ډېر ښه موسم دی. نو هغوی وایي چې او جی ورسک کې موسم ښه وي.
حکومت د پیښې په اړه پلټنیزه کمیټې جوړه کړې وه. لا اعظم افریدی پښتني ګرویژن وسوي هغه په پیښه کې له لاس درلودلو انکار وکړ.
ما سره خو جی په دې کې لا بالا سر کې ډېر زیات تکلیف او ټارچر را کړی وو. ورته کې خو بیا هم گزاره کړې وه ځکه چې هلته رو ټول زیات لوکل خلکو پولیس وو هغوی به هر یو کس زه پېژندلم. خو بیا هم دلته جی په کې لا بالا سر کې ډېر تکلیف په خپو باندې به داغونه هم را کول په هغه وخت کې خوب ته به نه پرېښو. ما ته ځاني ټول نه لوی چارچر دا وو چې متواتر ډېرې شپې مونږ ویښ پاتې وو. مونږ ته خوب لبه بالکل نه پرېږدي. ورځ مو ورته وایي چې خفه کېږې نه ما به یو هغه راکړه یو دا خښتینۍ شي ځکه سر کېږم ځکه چې زه عادت یم د اوچت بالښت سملاستو. خو هغوی وایي چې نه ښکاري دا نه شو کولی. نو ما په هغه کېله بالا سر کې د نوکونو وو یاد خو دا غلونه علاوه
اعظم افریدی د پلټنو پر مهال تر شاوخوا درې میاشتو پورې په مختلفو جیلخانو او حراست خانو کې وساتل سو. وروسته فوجي عدالت ته وړاندې کړل سو او د شپږو میاشتو د بند سزا ورته واورول سوه. جیل ته ولاړ او هلته یې هم کړاوونه ولیدل.
یو ځل زه په بنو جیل کې وم. مونږ ته یې اخي کې لاس را کړی وو. بنو جیل کې په چکې کې پروت وم. په هغه وخت کې دفتر شریفو نصیر الله بابر صاحب حنیف خان مرحوم الله دې وبخي دا را سره شپې زه بیا شپې لړم وچیچلم په خېټه باندې چونکې په فرش پراته وو. نو هغه بیا دوی ټولو چې وکتل زما دا بدن ټول تور شو دي. نو بابر صاحب دې الله وبخي هغه سخت غصه شو ټول هله ګولۍ جوړه کړه. خو چونکې مونږ قیدیان وو ټوله شپه ما هغه په تقریب کې تېره کړه.
اعظم افریدی ته نن هم د خپل زندان بلا کیسې یاد دي چې وا هم د هغه انساني جبلت چې تل غواړي آزاد او خپلواک ووسی.
په دې باندې جیر کې چې موږ ډېر به تنګ شو زموږ ته والیبال اجازه را کړو. خو موږ به قصدن د بال بهر غورځولو یا بره په چت زمو غورځولو. نو موږ په دې باندې چت ته وختلو. نو د چت زمو محل جی دا موټرونه او رکشې مکشې او ټانګې او کڅېړه مو خوشحال شو چې دا دنیا خو آباده ده.
خو له کړاوونو سره سره اعظم افریدی ته موقعه په لاس ورغله چې په جیل کې د شپاړسم یا د ایم ای د امتحانونو تیاری وکړي. هغه دا ځکه هم کول چې د پیپلز پارټي مشرانو غوښتل چې له یونیورسټي فارغ نه سي بلکې د زده کړو په پلمه په یونیورسټي کې پاتې سي او د مارشال خلاف ځوانان منظم کړي.
چې
لیری پاتسو یو جل جل راووت نو پلاری پر خپل حال خپه ولید
زله الله دې وګخي والد سي بجوده و مو زه چې کنه کلا بالا احسان شیخ کلم په خبر جیل دا نو زما په خو باندې کمپلین دی او هغه زو کړه تلم نو بن ته خپه شو نو بن ته اما سره یو فادر اعلان کې بلو او دې مشهور شخصیت او ملک ولی خان کې کلا غمر غلې و سره ایم نه پاتې او په هغه کې و
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د پاکستان پیپلز پارټي د یو مشر اعظم افریدی د مارشلا خلاف د سوي مبارزې او تیر کړو جیلونو او کړاوونو کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د جمهوریت د یو بل مبارز د جدوجهد کیسه در سره شریک کړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
یہ زمانہ دانا لوزنا